د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یاست. نوري هرکلی کوم. تر یوولسو بجو د مطالبو په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. په دې خپرونه کې په کابل کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د نوي خوځښتونو په اړه په وړاندې د نننۍ مظاهرې له حاله مو خبرو. پر دې سربیره دغه راز اوري چې یو شمېر تاجک افسرانو په د افغانستان او د تاجکستان د پولې په اوږدو کې د نویو خوځښتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. دغه راز د خپرونې په دوهمې نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته غوره شوي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، اکرام الله اکرام ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. تمه ده چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له چارواکو سره وګوري. په کابل کې یو شمېر افغانان راټول شوي او په ډیورن کرخه د پاکستان وروستي اقدامات غندي. راشد خان لومړی افغان بالر دی چې پرون د هند په سترو کورنیو سیالیو آی پی ایل کې ولوبید، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني له صدر اعظم سره د افغانستان په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړي. دا هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له چارواکو سره وګوري. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د سنگاپور د یو ورځنی سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سنگاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو ډېر ښه تجربه لري. همدارنګه د تخنیک او په تخنیکي زده کړو کې ډېر فرصتونه د افغانانو لپاره ته مهیا کېدلی شي.
محمد اشرف غنی پرون په اندونیزیا کې و. هلته د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په افغانستان کې د سولې لپاره د ولسمشر غنی د هڅو ستاینه وکړه. ویل چې په لند راتلونکو کې به یو پلاوی افغانستان ته واسوي تر څو د سولې په برخه کې له افغان چارواکو سره اندونیزیا خپل تجربه شریک کړي. اندونیزیا ژمنه وکړه چې د افغان خزو د ظرفیتونو د لوړولو ترڅنګ به افغان ځوانانو ته د ډیپلوماسۍ په برخه کې د زده کړو په هدف تحصیلي بورسونه ورکړي، او په افغانستان کې به د اسلامي زده کړو یو مرکز پرانیزي. په کابل کې یو شمېر مدني ټولنې د سیاسي بنسټونو استازي، قومي مشران او ولسی وګړي راټول شوي چې د ډیورن په کرخه د پاکستان وروستي اقدامات وغندي. د لسګونو موټرو کاروان ته د هیواد د مقدس خاورې څخه د دفاع ملي کاروان نوم ورکړل شوی دی. د لاریون مسولین وایي امنیتي ځواکونو ورته اجازه ورکړه. د موټرو دا کاروان به په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته ځي. د پاکستان سیاسي نمایندګانو ته به خپل پریکړه لیک وسپاري. د لاریون لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي د لاریون ګډونوال د پاکستان وروستي ترهګریز بریدونه غندي او په افغانانو د ملي یووالي غږ کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکوي چې که په ډیورن کرخه خپل تحرکات ونه دروي نو پر ضد به ولسی پاسون ترسره شي. راشد خان لومړی افغان بالر دی چې پرون د هند په سترو کورنیو سیالیو آی پی ایل کې ولوبید. افغان توپ چونکی راشد خان د حیدرآباد د سن رایزر لوبډلې له لوري په خپله لومړۍ لوبه کې په ټاکلو سلور اورونو کې د رایل چیلنجرز بنګلور د لوبډلې دوه کسان وسوځول. دا سیالي د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې د 15 منډو په توپیر وګټله. راشد خان د نړۍ یو له هغو توپ چونکو څخه دی چې په شلوریزه لوبو کې ډیر کسان سوځولي دي. د تر اوسه په 25 شلوریزه لوبو کې 240 وکټې اخیستې دي. د یادولو ده چې د هند په دغه سترو کورنیو کرکټ سیالیو کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبیږي. او دا هم سو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په ګډون پر یو لړ نړیوالو مسلو خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبه په ورځ وویل چې دواړو مشرانو د افغانستان او د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په اړه خبرې وکړې، او د دغو او ځینو نورو مسایلو په اړه د نږدې همکار او همغږۍ ژمنه وکړه. د جرمني صدر اعظم چې د مارچ په 18 په سپینې ماڼۍ کې له ټرمپ سره کتلي ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې خپل شراکت شراکت ته دوام ورکړي. د خبر لمخې د ګډون د کډوالو او سوداګرۍ په ګډون د ډیرو مسایلو په اړه میرکل او ټرمپ اختلافات درلودل، او ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې په جریان کې په تیره بیا د کډوالو په اړه د میرکل پر پالیسۍ سخت انتقاد کړی، خو په سپینه ماڼۍ کې له میرکل سره له کتنې وروسته د ټرمپ لخوا دغه انتقادونه ډیر نه اورېدل کیږي. د یو بل خبر لمخې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي ټول شواهد د دې څرګندونه کوي چې د سوریې حکومت روانه اونۍ د کیمیاوي وسلو په حملو کې لاس لري. هغه له روسیې غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو لپاره د خپلو مرستو پر ژمنې عمل وکړي. پینس فاکس نیوز ته د سوریې په خان شیخون سیمه کې د کیمیاوي ګازو د حملو په اړه چې لاتیاو زیات کسان وژلي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د دې وخت را رسیدلی چې روسیا د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي ترڅو دغه وسلې نور په دې هیواد کې ګواښ پیښ نه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر دغه راز د باراک اوباما مخکینۍ اداره ملامت کړه چې نه ده توانېدلې چې روسیا او سوریه د هغه تړون د نه عملي کېدو په خاطر مسؤول وبولي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد په 2014 میلادي کال لاسلیک کړي او پر کیمیاوي وسلو بندیز لګولې. د پینس په وینا دې کار د اپریل د سرلورمې د کیمیاوي وسلو حملې ته چې په وروستیو سلورو کلونو کې تر ټولو ناوړه وه لار پرانستې ده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي روسیې او ازبکستان د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت د پنګونې تړونونه لاسلیک کړل. میرزیایف د ماسکاو د دوه ورځنی سفر په لومړۍ ورځ وویل چې د پنګونې په برخه کې د 12 میلیارد ډالرو او د سوداګرۍ په برخه کې د 3.8 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د دواړو لوریو موافقه وکړه چې په صنعتي برخه کې به همکاري پراخې کړي. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې میرزیایف د ازبکستان ولسمشر وټاکل شو دا روسیې ته د لومړی رسمي سفر دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا د اپریل په 12مه مسکو ته ځي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره ګوري. د روسیې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارتونو د دې سفر اعلان وکړ. ویل چې دواړه وزیران به پر نړیوال امنیت، سوریې، شمالي کوریا، اوکراین او یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. دا به د بهرنیو چارو د وزیر په توګه روسیې ته د ټیلرسن لومړی رسمي سفر وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ټیلرسن به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري او کنه. د خبرونو په
لا اکرام الله اکرام نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د نوي خوځښتونو په وړاندې مظاهره پیل شوې ده.
مظاهره اوس پیل شوې او لسګونه کسان د کابل ښار عیدګاه جومات ته راغونډ شوي دي او په دې تړاو باندې
د ازادي راډیو خبریال د مظاهرې په سیمه کې د وروستي حاله به مو خبر کړي. په کندهار کې هم د مدني ټولنو فعالانو په یوه غونډه کې د ډیورند کرښې په اړه د یو شمیر افغان سیاستوالو څرګندونې وغندلې او هغه د پاکستان په ګټه وبللې.
هغه وخت یې نه پرېږدي چې دوی خپل لاسپوڅي حکومت په تاکي جوړ کړي او ستا د ملت اراده د ده اراده نه ګټې به د دوی او مرداري به تا کوي.
د ډیورند کرښې په اړه
له بده مرغه له مودې راهیسې مونږ د ډیورند کرښې پر غاړه او د تاریخي افغانستان له وجود څخه د بیل کړل شویو خاورو په برخه کې د څلورو ډولو تخطیو شاهدان.
د سرحدونو او قبایلو چارو له سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره مو وړاندې د حقیقت څدی په اونیس پروګرام کې په دې اړه مفصلې خبرې کړې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف له پروګرام سره یو ځای بیرته خبرو. د تاجکستان یو لوړ پوړي چارواکي د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې بیا د سیمو د ناامنه کولو په اړه د یو بهرني هیواد چې اشاره یې روسیې ته د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه تفصیلي راپور لرو او په سوریه کې د وروستۍ کیمیاوي وسلو د حملې په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو حال درکو. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې نن په کابل کې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو خوځښتونو او دغه راز د افغانستان پر خاوره د پاکستان د توغندوي بریدونو په وړاندې یو شمېر د مدني ټولنو فعالان راټول شوي او د اعتراض په توګه مظاهره پیل کړې ده. د ازادي راډیو خبریال همدا شېبه له کابل د مظاهرې له ځای راسره دی عبادالله هنانځای صاحب. خبرونه تخرا غلاس ترته وای چې تاسو اوس چیرې یاست؟
د دې ځکه مونږه تاسو ته او د دې راډیو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. نن د هیواد مقدس خاورې څخه د فاميلي کاروان د کابل ښار په اتکا جمعات کې راسره راټول شوی دی او د پاکستان د وروستیو خوځښتونو شته د ډیوران کرخې په اوږدو کې کړي د دوی غندنه کوي. دغه ملي کاروان چې د هیواد د مدني ټولنو سیاسي ګوندونو او د بیلابیل قومونو د مشرانو او ولسي خلکو څخه جوړ شوی دی. دوی پر حکومت هم غږ کوي چې د پاکستان کړنې نور افغانانو ته د زغمنو وړ نه دي او په دې تړاو باید دوی خپل روښانه دریځ څرګند کړي او نړیوالو محکمو ته شکایت وکړي. همداراز دغه کاروان له پاکستان سره د اس او پی سرحدي مدیریتي یا استخباراتي معلومات د تبادلې هیڅ تړون دوی وایي چې د ورته منلو نه دی او هغه کړنې چې پاکستان په تیرو کلونو کې د افغانانو پر وړاندې که څه هم هغه افغانان د کرښې په هغې غاړه کې دي او که په دې غاړه کې دي د دوی ظلم نور او زیاتی نور دوی ته د منلو نه دی او همداراز دوی په خپلو شعارونو کې دا هم یادونه کوي چې افغانستان کې د روسیې، ایران او نورو هیوادونو استخباراتي لاسوهنې دوی غندي او حکومت باید په دې تړاو باندې روښانه دریځ ولري.
هنانځه تاسو چې اوس ما سره غږېږئ شاته غږونه راځي. اوس دوی عملته غونډه کې خبرې کوي، آیا په همدې عیدګاه جومات کې غونډه پای ته رسیږي او که چیرې دوی به په یو لوري هم مخته ځي لاریون به کوي؟
د دوی هدف خو په لومړیو کې دا و چې غونډه دیز نه پیست کړي او یو ستر کاروان چې لسګونه موټر دي او خلک دي دوی هدف دا و چې د کابل ښار واټونو ته ووځي او دغه شعارونه د حکومت غوږونو ته ورسوي. خو هغه څه چې موږ له دوی څخه واورېدل امنیتي ځواکونو ورته دغه اجازه نه ده ورکړې لکه اوسه پورې فلا هم دوی په تمه دي. دوی دلته خپل غونډه پیل کړې او شعارونه ورکوي او په دې تړاو باندې نو وګورو چې څو شېبې وروسته به دوی آیا په دې بریالی کېږي چې کابل ښار ته ووځي او کام دلته به غونډه پای ته رسوي.
هنانځه صاحب، تاسو د امنیتي ځواکونو یادونه وکړه، آیا د دغه غونډې لپاره تدابیر، امنیتي تدابیر نیول شوی وینې تاسو کافی دي؟
دا دغه غونډه یا دغه سیاسي غونډه د امنیت د تامین لپاره د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه او ملي پولیس، ملي اردو او ځانګړي ځواکونه سیمې ته راغلي دي. دلته دوی په ډاډه ډاډ ورکوي چې تر اخره پورې به د دغه غونډې سیاسي غونډې یا لاریون د امنیت ساتنې په برخه کې هڅې کوي او په دې برخه کې ډېر جدي تدابیر د عیدګاه جومات شاوخوا سیمو کې نیول شوي دي.
بله عباد الله هنانځای، له تاسو نه مننه. موږ به بیا هم له تاسو سره تماس ونیسو او د دغه نننۍ اعتراضیه مظاهرې په اړه به بیا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړی. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو خوځښتونو او د غرض د افغانستان پر خاوره د پاکستان د وروستیو پرلپسې بریدونو په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. د دې وزارت ویاند وویل چې دا یوه ملي داعیه ده او حکومت چا سره نه پرې معامله کړې او نه هم له چا سره پرې خبرې کوي. دا وروسته له هغې چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې په دې وروستیو کې د پاکستان د خوځښتونو سره جوخت یو شمېر سیاستوالو په تېره بیا د افغانستان د ملي کانګرې د ګوند مشر لطیف پدرام هم یو لړ څرګندونې کړي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اعتراضونه راپارولي و. پرون په ګردیز کې په دې اړه یوه مظاهره جوړه شوې وه او د پدرام وروستۍ څرګندونې وغندل شوې. په کندهار کې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړو پرون په یوې غونډه کې وویل چې افغان سیاسیون د له پاکستان سره معاملې نه کوي او نه هم د قومونو ترمنځ کرکې ته لمن وهي. د کندهار د مدني ټولنو غړي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د افغانستان د ملي کانګرې د ګوند مشر لطیف پیدرام ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه یو منل شوی نړیوال سرحد دی. لطیف پیدرام مخکې هم د افغانستان د ملي مسایلو په اړه یو لړ څرګندونې کړي چې تلې لانجې راپورته کړي دي، خو اوس په لاشو کندهار ته د دې مدني ټولنې د پرونۍ غونډې په اړه نور حال د صادق رښتینی په راپورټ کې واورو.
د یو چا سره رسمي معاهده ونه لري، هغه هیڅ کله جانب نشي وسیدلی.
په کندهار کې د یو شمېر مدني ټولنو غړي چې په کندهار پریس کلب کې راټول سوي وو د افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو په دې اعتباد په کور دننه د هغه کړیو مخه ونیسي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر د وطن د ویشلو او خرڅولو نیت لري. د مدني ټولنو مسؤلینو وویل چې پاکستان غواړي د دې قبضې په ترلاسه کولو سره افغانستان یو کمزوری او د ځان لاسپوڅی هیواد جوړ کړي. دوی حکومت په ټینګار سره وویل چې په دې برخه کې د جدي سي او ولسي تر شا ولاړ دي. د افغان ولسي ټولنې مشر حکمت افغان او محمود عمر ساتي وویل چې سیاسيون دي د پاکستان سره معاملې نه کوي او نه دي هم د قومونو په منځ کې نفاق جوړوي.
پاکستان متر هغه ته نه پریږدي، ولو کته دغه کندهار ورکي، ولو کته جلال آباد ورکي، ولو کته کابل ورکي، هر وخت نه پریږدي چې دوی خپل لاس پوڅي حکومت په تر کې جوړ کړي او ستاد ملت اراده د دې اراده نه ګټي بده دي او مرداری به پتا تا وای مرداری ته به توجه او یو جکیر به ته القاعده به دای جوړی داعش به دای جوړی مذهبی ډلو کې به مور ډېر په نو بزا په ناو به ډېر دای جوړی. لار او بار پښتون ولس یو ټبار دی، یو ژبه، یو مذهب، یو کلچر او یو پلارګنی دی. اوس یې پدرام غوندي پردیپالا غواړي چې د تل لپاره دوی سره بیل کړي. پدرام څخه راستي او اجمونستي افغان ډېر په خاص ښکارا سوي او ټولن یې پیژني. نو موږ افغان ولس میش ملیتونه که پښتون دی، تاجک دی، ازاره دی، اوزبک دی، بلوڅ دی، د پدرام دغه بې مسؤلیته او توبو ردوي او اختار ورکوي چې نور د افغانستان سرنوشت د نورو بدبختوی سره مم مخامخ کوي.
د کندهار د مدني ټولنې غړي دغه څرګندونې ورسره تراغه کوي چې د افغانستان د ملي کنګرې د ګوند مشر لطیف درام ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورین کرښه یو منل شوی سرحد دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې ډیورین کرښه یو ملي دایره ده او په دې اکله افغان دولت د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستغنی په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د ډیورین کرښه په اړه یوازې د دواړو خواوو اوسیدونکي صلاحیت لري.
کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
نن دې پروګرام وار دی، تاسو ته هم یو فرصت دی چې په دې اړه یعنی موضوع په ارتباط چې په افغانستان کې امنیت او دغه راز په دې هیواد کې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې د ادعا موضوع څیړل کیږي، په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که په دې اړه پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. وړاندې دغه راز د حقیقت په اونیز پروګرام کې مو بیا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو خوځښتونو چې هدف یې څه دی د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو له سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره مفصلې خبرې کړې دي. خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو هم استرالیا او اندونیزیا او دغه راز سنګاپور ته د افغان ولسمشر د وروستي سفر موضوع څېړلې ده. فرشته جلال زی ورته کتنه کړې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی استرالیا ته تر سفر وروسته پرون اندونیزیا ته ورسید او نن به له هغه ځای د سنگاپور پر لور روان شي. د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې د استرالیا د صدراعظم او ولسمشر غنی لیدنې ته په اشاره لیکلي چې سره له دې چې د استرالیا صدراعظم له افغانستانه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ، خو له استرالیا د افغان کډوالو پر اجباري ایستلو خبرې ونه شوې. ورسپانې لیکلي استرالیا ته د جمهور رئیس غنی په رسمي سفر کې د هغه هیواد ستراعظم مالکم ترنبل له افغانستان سره یو وار بیا د اقتصادي او امنیتي ملاتړ ژمنه وکړه. د استرالیا ستراعظم له غنی سره د 300 میلیون استرالیایي ډالرو مرستې یاداشت هم لاسلیک کړ چې په څلورو کلونو کې به افغانستان ته ورکړ سي. ګارډین ورسپانې لیکلي د استرالیا دا مرستې به د اقتصادي زیربنا د کرهنیزو محصولاتو پر ښه کولو له اداري فساد سره په مبارزه او د نجونو لپاره د ښوونې او روزنې پر پروګرامونو ولګول شي. استرالیا ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال یو شمېر افغانانو چې زیات هزارګان پکې وو د هغه هیواد په پلازمینه کې مظاهره وکړه. ویل چې که چیرې د استرالیا حکومت په اجباري ډول افغانان بیرته ستانه کړي په افغانستان کې د شکنجې او حتی مرګ له خطر سره مخامخ کېدلی شي. ګارډین ورځپاڼې د غنی په حواله لیکلي چې افغانستان ته د پناه غوښتونکو پر داوطلبانه ستنېدنه خبرې نه دي شوې. د ګارډین په لیکنه د استرالیا حکومت له 2014 کال راهیسې تر لسو کم افغان کډوال بیرته ستانه کړي چې یو شمېر هزارګان پکې شاملېږي. سټارز اند سټرایپس خپرونې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې په اړه مقاله خپره کړې چې لږترلږه 50 تنه پکې ووژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. خپرونې دې ته هم اشاره کړې چې د مارچ په 8مه د کابل په زړه کې د دې حملې په ارتباط د یو جنرال په ګډون د 9 پوځیانو دندې ځنډول شوې دي. سټارز اند سټرایپس د دفاع وزارت د ویندوی په حواله لیکلي که چیرې ثابته سوه چې د کسانو په دنده کې بېغوري کړې مجازات پسې. د خپرونې په لیکنه ناټو تړون له ډېرې مودې راهیسې له افغانانو سره کار کوي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونه له داسې پوځیانو چې د خدمت وړتیا نه لري پاک شي. خو د نورالم په نوم یوه 8 کلن افغان چې ورور یې په 400 بستر روغتون په حمله کې ووژل سو سټارز اند سټرایپس خپرونې ته ویلي زما ورور څوک بیرته نسي راکولای خو بیا هم دا چې د پیښې په اړه له چارواکو پوښتنې کېږي دا ښه خبره ده.
ازادي راډیو اورید سهار 10:28 دقیقې دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدلې شي په همدې څپور د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ام مهیروي. د تاجکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې هیواد د افغانستان شمالي ولایتونو له ناامنه کېدو څخه اندېښمن دی. دغه چارواکي ویلي چې یو بهرنی هیواد د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې وسلوال مخالفین پیاوړي کوي. که څه هم د تاجکستان د امنیت د ادارې دغه افسر د کوم هیواد نوم ونه خیست خو د دې هیواد رسنۍ او څېړونکي په دې باور دي چې هدف روسیه ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اوري.
د افغانستان د شمالي او شمال ختیځ ولایتونو د ناامنه کېدو په اړه د دوشنبه اندېښنې وړاندې هم مطرح شوې دي، خو په دې ناامنه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا په اړه د تاجکستان اندېښنه نوې ده. د تاجکستان یو لوړ پوړی امنیتي مقام د جمعې پر ورځ ویلي چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي د افغانستان په شمالي برخو کې د حکومت مخالفو توندلارو ډلو په تیره بیا طالبانو ترمنځ همکاري لا ډېره کړي. میر علي رازقوف د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ویل چې د یو بهرني هیواد استخباراتي کارکوونکو په افغانستان کې د وی په 2014 کال کې د یو بهرني هیواد ځنګړو خدماتو یو شمېر استازو د افغانستان اسلامي جمهوریت خاورې ته غیر رسمي سفر کړی او هلته یې د هغو تروریستي ډلو له قمندانانو سره چې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، سرپل، جوزجان او فاریاب کې دي لیدلی دي. د تاجکستان د امنیتي مقام وایي یو بهرنی هیواد حتی د افغانستان له جنوب څخه شمال او شمال ختیځ ته د وسلوالو په انتقال کې هم رول لري او غواړي د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د ګډو پولو درلودونکو ولایتونو کې د مذهبي توندلارو شمیر ډیر کړي. رازقوف د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په هغه هیواد کې د رسنیو او تحلیلګرانو باور داده چې د ده هدف روسیه ده. د ازادي راډیو د تاجکستان د څنګه یو خبریال مومن احمدی وویل
اشاره این مقام تاجیکستان این بود که یک
دی وای دغه تاجک مقام اشاره دا و چې یو استخباراتي سازمان غواړي له نورو ډلو لکه جماعت انصار الله، حرکت ترکستان، د ازبکستان اسلامي حرکت له طالبانو ډلو سره یو ځای کړي. یعنی کله چې اشاره طالبانو ته کیږي د لویدیځو چارواکو وروستي وڅرګندونو او له طالبانو سره د اړیکې په برخه کې د روسیې اعتراف ته پکتو داسې انګیرل کیږي چې د دې مقام هدف روسیه ده.
روسیه بیشتر اشارهش سوی روسیه است.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم نغواړي د افغانستان په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د ناامنیو په ډېرېدو کې د روسیې پر احتمالي رول خبرې وکړي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دی وایي له بده مرغه په داسې مواردو کې زه د ویلو لپاره څه نه لرم، ځواب نه لرم او په دې اړه مې معلومات بشپړ نه دي چې ځواب ووایم. تاجکستان د افغانستان له تخار، بدخشان، کندوز او بلخ ولایتونو سره 1300 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه څلور سره ولایتونو په دې وروستیو کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د ډېرېدو شاهد دي. حتی د کندوز ولایت دوه ځله د طالبانو لخوا ونیول سو، خو حکومتي ځواکونو بیرته تر شا کړل. اوس هم د دې ولایت تر ټولو مهمې ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. پوښتنه دا ده چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو ډلو د پیاوړتیا څخه د روسیې هدف څه دی؟ مومن احمدي د تاجک کارپوهانو له قوله وایي چې مسکو په دې کار سره د منځنۍ آسیا هیوادونو ګواښي څو له هغوی څخه امتیاز واخلي.
روسیا میخواد تاجکستان شامل اتحاد ګمرکي شود کې در اون قبلا
روسیا غواړي تاجکستان په هغه ګمرکي اتحاد کې ورګډ سي چې قزاقستان، قرغزستان او روسیې ته نور نږدې هیوادونه چې د پخواني شوروي اتحاد اړوند وو په هغې اتحادیې کې شامل دي. تاجکستان په څو دلایلو چې وایي دغه اتحادیه د دوی د اقتصاد لپاره تاوان لري له شاملېدو ډډه کوي او دا کار ځنډوي. اوس ډېری کارپوهان فکر کوي چې د نورو هغو لویو اهدافو تر څنګ چې روسیه غواړي له طالبانو یې ترلاسه کړي، یو هدف هم دا دی چې غواړي د توندلارو ډلو په راټولولو سره د تاجکستان په څېر د منځنۍ آسیا پر هیوادونو فشار او هغوی تل د ویرې په حال کې وساتي او ووایي چې که زه تاسو له دغو ډلو ونه ساتم ستاسو هیواد به له خاورو سره سم سي. افغان لیکوال او سیاسي کارپو سنجر سهیل هم ورته نظر لري.
با توجه به گسترش و افزایش رابطه بین ارتش پاکستان و ارتش
د پاکستان او روسیه د پوځونو ترمنځ د اړیکو پراخیدو او په شمالي وزیرستان کې د یو شمېر روسی جنرالانو په حضور کې د روسیه او پاکستان پوځونو ترمنځ پوځي مانورته په پام سره او هم د هغو راپورونو پر اساس چې وایي وسلوالو طالبانو ته وسله، پیسې او نور امکانات ورکړل سوي دي، داسې ښکاري چې روسان کرار کرار په سیمه کې یوې خطرناکې لوبې ته ورننوځي او د توندلارو مذهبي ډلو په ملاتړ سره هڅه کوي هم د منځنۍ آسیا هیوادونو په طالبانو وویروي او خپل حضور پیاوړی کړي او هم په افغانستان کې امریکا او د ناتو متحدینو ته ستونزې جوړې کړي.
در ناتو در افغانستان مشکلات خلق وکړن.
روسیه وړاندې دا ډول باورونه ناسم بللی وو او په خپلې هم د افغانستان د شمال او شمال ختیځو سیمو د نامنۍ او لکابل اندېښنه شوډلې وو. که څه هم مسکو د امنیت چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې نیولې ده، خو وایي هدف یې دا و چې دا ډله وهڅوي څو د افغان حکومت په مشرۍ د سولې بهیر سره یو ځای سي. ټاکل شوی شاوخوا لس ورځې وروسته روسیه د افغانستان د سولې په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي. مسکو ادعا کوي چې د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کول دي، خو یو شمېر کارپوهان د مسکو د غونډې نتایجو ته د شک په سترګه ګوري. لیکوال او تحلیلګر سنجر سهیل وایي د مسکو غونډې د اصلي اړخونو له حضور پرته جوړیږي، نو پایلو ته یې خوشبیني نسته. تر دې وړاندې کله چې مسکو له طالبانو سره خپله مستقیمه اړیکه تایید کړې وه، کابل په کلکه غبرګون وښود. په افغانستان کې هم انګېرنه دا وه چې روسیه د طالبانو په وسیله غواړي داعش وسلوال وځپي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر شاوخوا یوه میاشت مخه د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته ویلي وو چې ښه دا ده چې د سیمې هیوادونه د داعش وسلوالو د ځپلو لپاره د کابل له ادارې سره همکاري وکړي، نه له طالبانو او نورو توندلارو ډلو سره چې د افغان دولت په باور دا دواړه د یوې سکې دوه مخه دي.
د تاجکستان د یو لوړ پوړي چارواکي د وروستۍ اندېښنې په باب تفصیلي راپور ویوه. چارواکي ویلي چې د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې سیمو د ناامنه کولو په اړه د یو بهرني هیواد په وروستیو کې لمسوونکي اقدامات کړي دي، که څه هم د چارواکي د روسیې نوم نه دی اخیستی، خو په تاجکستان کې رسنۍ او سیاستوال وایي چې روسیې دې کار ته مخه کړې. روسیه یوازې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې که ادعا ثابته شي چې لمسوونکو اقدامات ته مخه کړې، ښایي دا یوازې شمالي ولایتونه نه وي. دغه راز پاکستان سره د پولو په اوږدو کې هم روسیې له پاکستان سره په وروستیو کې ویل کېږي همکاري زیاته کړې ده. هغه اندېښنه ده چې یو شمېر افغان چارواکي او سیاستوال په وروستیو کې څرګندوي، خو امریکایي چارواکي بیا په افغانستان کې د روسیې پر فعالېدو اندېښمن دي، وایي ممکن د روسیې دخالت د افغانستان د جګړې د اوږدېدو سبب شي. په دې اړه تفصیلي راپور مو مخکې واورېد. ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کې ازادي راډیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
علاوالدین له بغلان لیکي، پاکستان چې یو غولونکی هیواد دی، روسیې په مرسته غواړي خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي. جانباز فهیم له کندهار لیکي، سوله یوه اړتیا ده او د راوستلو لپاره باید حکومت کوټلي ګامونه واخلي. اسمت د هلمند له سنګین ولسوالۍ لیکي، لطیف پدرام باید د خپلو وروستیو څرګندونو په خاطر مجازات شي چې نور ترې درس واخلي.
د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو خوځښتونو او دغه راز د ډیورند کرښې په اړه په دې وروستیو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو د ملي کانګرې د مشر د څرګندونو ته په پام سره مو د سرحد د دې سرحد په اړه د سرحدونو او قبایلو چارو له سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره وړاندې په حقیقت سره د یونیس پروګرام کې خبرې کړې دي.
له بده مرغه له مدیر حصے مونږ د ډیورند کرښې پر غاړه او د تاریخي افغانستان له وجود څخه د بیل کړل شویو خاورو په برخه کې د څلور ډول تخطیو شاهدان
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې له ښاغلي لیوال سره په دې اړه مفصلې خبرې شوې. د حقیقت د یونیس پروګرام تر څنګ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د واجی صندوق یونیسف بل یونیس پروګرام هم مه هیروئ. دغه راز په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال یا د وروستۍ حملې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وروستي سخت غبرګونه هم خبرې کوي، خو اوس بیا هم اکرام الله اکرام ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي. مهمو خبرونو سرلیکونه
تمه ده چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له چارواکو سره وګوري. په کابل کې یو شمیر مدني ټولنې د سیاسي بنسټونو استاذي قومي مشران او ولسی وګړي راټول شوي چې د ډیورن په کرخه د پاکستان وروستي اقدامات وغندي. راشد خان د کرکټ لومړی افغان لوبغاړی دی چې تیره شپه د هند په سترو کورنیو سیالیو آی پی ایل کې ولوبید او دوه مقابل لوبغاړي وسوځول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په ګډون پر یو لړ نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل روسیې او ازبکستان د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړل. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وای ټول شواهد د دې سرګندونه کوي چې د سوریې حکومت روانونه د کیمیاوي وسلو په حمله کې لاس لري.
لاند خبرونو د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. د دې او زین نورو کول شي بیا ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم په انټرنټ باندې کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستل او کتل شي. ویډیوګان شته، د غراز فلمونه هم شته، د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنټ لاري او ریډل شي. له سهار له وبجو د ماخام تر وبجو مخ خبرونه کوو. له وبجو وروسته هم د سهار تر وبجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. مخکې له دې چې د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، نړیواله موضوع راخلو او هغه هم د سوریې په سوریه کې د وروستۍ کیمیاوي وسلې د استعمال حمله چې په حمله کې له اتیاو زیات کسان وژل شوی دی. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په سوریه کې وروستۍ برید دی نظر د سوریې د رژیم په اړه بدل کړی دی. دغه برید چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سیشن بی په ورځ شوی دی، له اتیاو زیات کسان وژل شوی او په لسګونو نورې ټپیان کړي. د راپورونو له مخې د حمله په کیمیاوي وسلو شوې ده، خو دمشق او موسکو ویلي دي چې الوتکو د کیمیاوي وسلو ذخیره ویشته ده. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې په ادلب ولایت کې هغه برید چې ویل کېږي په کیمیاوي وسلو شوی دی بشریت ته توهین وباله. په دې حمله کې چې د سیشن بی په سهار د خان شیخون په سیمه کې الوتکو وکړ، تراویا ډیر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. ډونالد ترامپ تیره ورځ په واشنگتن کې د اردن له پاچا سره غړي خبرې غونډې ته وویل په ادلب ولایت کې شوی بمباري د زغم نه ده او د نظر یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په اړه بدل کړی دی. کله چې ترامپ څخه پوښتنه وشوه چې دا پیښه به په سوریه کې د تګلارې بدل کړي، د وویل چې تاسو به وګورئ. د خان شیخون په سیمه کې په بمباری کې اکثر تلفات ماشومان او ښځو ته اوښتي دي. د امریکا ولسمشر وویل پر ماشومان پرونی برید پر ما ډیر اغیز کړی دی، خو راسیات دا ډیره وحشیانه حمله وه، ډیره زیاته چې ما ولیده تر دې بتره کېدای نه شي. امریکا او نور غربي هیوادونه د بشار الاسد رژیم ملامتوي چې په خان شیخون کې پر کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. خو د سوریې حکومت او د هغې ملاتړې روسیې ویلي دي چې جنگي الوتکو یوه فابریکه په نقشه کړه چې هلته کیمیاوي وسلې ذخیره شوې وي. د دې پیښې په ارتباط امریکا، بریتانیا او فرانسې امنیت شورا ته د یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړه، خو پر دې مسودې د دې لپاره رای وانخیستل شوې چې روسیې له دې سره مخالفت وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویل چې دغه مسوده ماسکو ته د منلو نه ده او په بیړه چمتو شوې ده. زخاروفا زیاته کړه چې دا مسوده د سوریې پر ضد ده چې ممکنه وه له هغې سره په سوریې کې شخړې نوري هم زیاتې شي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک ویلي دي چې د دغو جنایتونو اصلي مسؤول د سوریې رژیم دی او څوک چې د دې رژیم ملاتړ کوي هغه په دې جنایت کې داخلي شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
هر کار چې د انسان له توان نه لوړ وي او یې هم په زړه نه وي، شاقه یا درون کار ورته ویلی شو. شاقه کارونه د ټول انسانانو په تیره بیا د ماشومانو لپاره ډیر زیات زیانمن تمامېدلی شي. نن په همدې غلغه غږیږو له موږ سره میلمه د یونیسف د دفتر د ماشومانو د ساتنې د برخې کارکوونکی ډاکټر نوروز ابراهیمی دی. په پیل کې تاسو د شاقه کار په اړه معلومات راکړئ چې کوم کارونه د ماشوم لپاره شاقه یا درنه دي؟
ماشومان باندې کار کول د مشخصو ساعتونو نه چې زیات شي، مطابق د ماشوم د عمر او مطابق د کار د نوې هغه ته موږ د ماشومانو کار وایو.
د ماشومانو لپاره شاقه کار وایي؟
شاقه کارونه بیا خپل تعریف لري، هغه کارونه دي چې هغه د ماشوم صحت ته، د ماشوم روان ته او د ماشوم آبرومندۍ ته منفي
تاوان
ورسوي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې څومره ماشومان په شاقه کارونه باندې بوخت دي؟
ارتباط باندې کومه سروې چې په 2011 کال کې ترسره شوې ده، د هغه مطابق د ماشومانو د ټول نفوس 25% په کارونو کې
مدري
کارونو کې مصروف یا اخته دي، چې دا شاوخوا 3 میلیونه ماشومان تشکیلوي.
په دې کې بیا هغه کسان چې درانه کارونه کوي کنه دغه شمېره څومره ده؟
په دې کې چې درانه کارونه کوي، درانه کارونه سلور کټګوریانې لري.
کومې؟
لکه یو هغه کارونه دي چې دغه په وسیله باندې ماشومانو خرڅلاو ترسره کیږي یا قاچاق کیږي یا ماشومان مصالحو جنگونو کې استفاده کوي، یو کټګوري دا ده. دویم کټګوري هغه کارونه دي چې په کې ماشومان د غیر شرعي اخلاقي کارونو لپاره استفاده ورنکي یا دغه ناکافي تر سره کوي. دریم کټګوري د ماشومان هغه دي چې هغه غیر قانوني کارونو کې لکه مواد مخدره په تولید کې دي،
تجارت
کې، قاچاقيونه ګټه خپل کوي. څلورم برخه په عموم کې ټول هغه کارونه چې هغه د ماشوم فزیکی صحت، رواني صحت او د غبر باندې توان ورسره شکه کارونو کې راځي، چې دا ډیر لیس لري. البته د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې خطرناک دي، دغه پر ارتباط باندې د افغانستان دولت یو لیست جوړ کړی دی، په رسمي ډول هغه منظور کړی دی چې په کې شاوخوا 10 رقم کارونه دي چې هغه په شاقه کارونو کې راځي.
هغه کار چې د ماشوم نه خوښیږي، خو د مجبوریت له مخې کوي، د ته شاقه کار ویلی شو؟
بلې، د ته اجباري کار هم ویلی شو. البته نه وایي چې کوم نه وده شاقه کې راځي او که په مضره کارونو کې راځي او بغیر شاقه.
مشخص نوم یې اجباري
کار هغه ته ویلی شو.
دغه شاقه کارونه چې په ماشومانو باندې ترسره کیږي، د څومره توان رسولی سي دوی ته؟
البته ماشومانو باندې په عموم کې کار کول او بیا کرا شو چې هغه اجباري کار ده یا درانه کارونه دي، شاقه کارونه دي، ډیر زیات منفي تاثیرات لري خپل په ماشومانو باندې، په کورنوي باندې، په عموم کې په جامعه باندې او د وطن په انکشاف باندې. په ماشوم باندې کوم منفي تاثیرات لري؟ د حد ته توان لري، فزیکی او رواني صحت ته توان لري، د هغه په تعلیمي مسیر باندې منفي تاثیرات لري، هغه د تعلیم نه محرومي، چې دا ټول تاثیرات د ماشومان د هغوی د اساسي او بنسټیزو حقونو نه د کار کولو په نتیجه کې محروم پاتې کیږي.
تاسې په دې باندې اوس خبرې وکړئ چې ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان شاقه کارونو ته مجبوریږي یا هڅیږي؟
د دې هم زیات وجوهات او سببونه دي، خو عمده وجه یې او ممکن که ووایو ماشومان او فامیلونه یا سرپرستان نه توانېږي چې ښه معیشت یا ښه کور
سهولت
برابر کړی شي، نو هغوی مجبوریږي چې ماشومان کارونو باندې توظیف کړي. او دا چې ولې فامیلونه ماشومان په کارونو توزی په دې دې وجوهات ډیر کېدلی شي. یو
مهم
که وایو موږ تاسو ته د سولسیزو د جنګ نتیجه کې ډیر ماشومان یتیمان پاتې شوي دي چې د هغوی پلرونه میندې نشته،
سرپرست
نه لري، مجبوری دي چې خپله باندې کار وکړي. او همچنان د دې سولسیزو د جنګ نتیجه کې موږ تاسو ته معیبین پاتې شوي دي چې د هغوی خپله باندې کار
یعنی توان د کار نه لري.
همدارنګه بیکاري په افغانستان کې ډیره زیاته ده او ناورینونه طبیعي پېښې چې کوم واقع کېږي د هغو په نتیجه کې فامیلونه تدریر کېږي یا فرضاً کډه کولو ته مجبوریږي، بل ځای ته د کار زمینې فرصتونه ورته نه وي او مجبوریږي چې د خپل معیشت د رفع کولو دپاره ماشومان په کار وګماري.
د کورنیو بې پروایي څومره د دې لامل کېدلی شي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي؟
یو هم عمده فکتور همدا دی چې کورنیو غفلت یا د هغو کم توجهي یا د هغوی کمه معلومات د ماشومانو د حقونو په اړه باندې دې ته وعداله کېږي چې په ډېر آسانۍ او بدون ډېر زیات مجبوریت نه هغوی خپل ماشومان
کار ته واچوي. څومره په دې توانېدلی چې ماشومان له دغه شاقه یا درنو کارونه وژغوري؟
په دې کې د ډېرو سکتورونو ګډې هڅې کولی شي چې په مناسب ډول
نتیجه ورکړي،
جواب ووایي. او همچنان ته کوم هدف
مشخص د تاسو دفتر څه کوي؟
یونیسف چې کوم کومک کوي د افغانستان د دولت سره د ماشومانو د حقونو په ارتباط باندې یا د هغوی د اساسي ضرورتونو په ارتباط باندې، هغه د هغوی د تعلیم په برخه کې دی، د هغوی د صحت په برخه کې دی، د هغوی ته د پاکو اوبو او د حفظصحې د شرایطو برابرولو په برخه کې دي، او د هغوی د محافظت یا ساتنې
مشخص د شاقه کارونو په برخه کې څه کړي؟
په برخه کې موږ د افغانستان د دولت د تقاضا مطابق هغو ته د قوانینو په جوړولو کې، د پالیسیو په جوړولو کې او د ستراتیژیو په جوړولو کې تخنیکي او مالی مرستې کړي دي.
یوازې دغه مرستې به وکولی شي چې ماشومان له دې حالت نه وژغوري؟
نه، خیر، دا یو برخه د حل ده. البته د حل لارې مختلفې دي چې ټول باندې باید آنې زمان کې کار وشي.
خو نه دي شوي
تر اوسه پورې څومره چې لازمه ده نه دي شوي، کم تعداد کارونه ترسره شوي دي. البته د موږ د دفتر او د نسب دفتر په همکاري باندې موږ د خښتو په بټیو کې چې کوم ماشومان کار کوي د هغو لپاره مو په امتحاني شکل باندې په جلال آباد کې پروګرام تطبیق کړی ده، هم چې د هغوی کار کولو نه وژغورل شي، د هغوی د فامیلونو سره
مرسته وشي،
حرفوي ټریننګونه ورکړی شي، بدلي معاشاتو ته مساعد شي. همچنان په کابل کې په دوه ناحیو کې موږ د جادو یا په مارکیټ کې د کارکوونکو ماشومانو په اړه باندې پروګرام تطبیق کړی ده، امتحاني پروګرام چې د هغو په زده کړه دولت کولی شي. په نورو ناحیو کې په نورو ولایتونو کې هم مطابق دی. هغه
دغه کار تاسو څومره مثبت نتیجه ورکړې ده؟
البته دا کارونه ډېر محدود په امتحاني شکل وو، نتیجه په مخصوصو خلکو مخصوصو ماشومانو لپاره
یعنی کمه ده، نتیجه
کمه ده. د څو سکتورونو څو وزارتونو هماهنګي او همکاري ته اړتیا لري او ډېر مالي وجوهاتو ته ظرفیت ته اړتیا لري په مختلفو ساحو کې، ځکه دا مشکل موږ چې حل کوو، اول به هغه ماشومان چې په خپله په کار کې فلحال مصروف دي هغه باید موږ مشخص کړو، راوی باسو، هغوی تعلیم ته یا مکتبونو کې شامل کړو، او د هغوی د فامیلونو سره اقتصادي مرستې وشي، بدلي معاشاتو ته مساعد شي.
تر اوسه عملي څه لري؟
تر اوسه موږ د ماشومانو د افغانستان دولت کوو وایو د کار په اړه قانون لري چې د ماشومان هم مدنظر نیول شوی دی، چې ماشومانو باندې کار منع شوی دی په قانون کې، قانون اساسي کې او د کار په قانون کې. د ماشومانو د کار د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره د موږ د دفتر په همکاري باندې دوی یو پالیسي لري. د هغه نه علاوه دوی په مختلفو برخو کې پروګرامونه هم تطبیق کړي دي، لکه د معیوبینو لپاره د تعمیناتي اجتماعي برخه کې کومک کوي، د کونډو لپاره، د حاصل پذیره کورنیو لپاره په بعضو ولایتونو کې البته په کم اندازه دوی کومک کوي، د بدیل معاشات لپاره دوی حرفوي زده کړو کورسونه لري په مختلفو ولایتونو کې. همچنان سرویګانې دوی ترسره کړي دي، لکه د بازار او په کوڅو کې چې کوم ماشومان کار کوي، یا خښتو په بټیو کې کوم ماشومان کار کوي، یا د قالین بافیو په سکتور کې کوم ماشومان کار کوي. په دې هڅه کې دي چې څنګه امکانات برابر کړي د دوی لپاره وسیع او همه جانبه برنامې یا پروګرامونه په کار واچوي.
دغه کار کمدسې دوام وکړي، په ماشومانو باندې شاقه کارونه له اوس نه هم زیات وسي، څومره دا مسله خطرناکه ده؟
دا مسله په څو شکلونو باندې ډېر خطرناکه ده. د خپلو ماشومانو د آینده لپاره، د هغوی د صحت، تعلیم، د هغوی د انکشاف لپاره، د هغوی د کورنیو لپاره، په عموم کې د ټولنې لپاره ډېر منفي تاثیرات راوړی سي، اقتصادي، اجتماعي، امنیتي، چې دا ټول مشکلات ډېر غټ منفي تاثیرات لري سي. او که اوس هم پرځن موږ په دوی باندې سرمایه ګذاري وکړو، د دوی لپاره پروګرامونه تطبیق کړو، نو دا به هغه ضرر چې موږ سره متوجه کوي، که اوس موږ یو چند مصرف وکړو، اوه چنده ګټ به ترلاسه کړي. یعنې که موږ یو چند مصرف کوو د ماشومانو د کار په مخنیوي کې، موږ به اوه چنده ګټه ترلاسه کړو.
اوس د هلپ لارو چارو باندې خبرې وکړي،
معلومات ترلاسه شي چې کوم سکتورونو کې ماشومان ډېر په کارونو باندې په شکه کارونو باندې مصروف دي.
دا معلومات څوک ترلاسه کوي؟
دا باید دولت نور هم سروې او معلومات ترلاسه کړي، مطالعات وکړي، دغه په اساس باندې باید دوی خپل پالیسي او قوانین عیار کړي په کوم داستون کې خالګه وښته. له هغه نه وروسته دوی باید د هماهنګۍ یو میکانیزم ولري چې مختلف وزارتونه او نور ادارات تمویلونکي ادارات سره راغونډ شي او د یو ملي کمیټه ولري، په ولایتونو کې کمیټه ولري چې خاص په دې ارسه کې توجه ولري او د ماشومانو د کار د مخنیوي په باره کې مختلفې برنامې په لاره واچوي. او همچنان د فامیلونو لپاره باید معیشت بدیل پیدا کړي، یعنې هغوی ته د کار زمینې برابرې شي تر څو هغوی مجبوره نه وي چې ماشومان کار ته ولېږي. البته په دې کې د ټولو زیربته سکتورونو یا وزارتونو لکه وزارت کار، د معارف وزارت، د سیادامې وزارت، د حج او اوقافو وزارت، د اتاق تجارت او صنعت وزارت، د ټولو په ګډو هڅو باندې کولای شو دې مشکل ته
د حل لار پیدا کړي. او یونیسف ته څه کول پکار دي؟
یونیسف هم د دوی په اړخ کې یو کومک کوونکی دی، تخنیکي لحاظ او همچنان معین حد کې دی مالی لحاظ. البته زموږ رول د دولتونو سره د برنامو په تطبیق کې هم تخنیکي ده او یو کم تعداد مالی ده، ولې ډېر حد پورې د دولتونو مسؤلیت دی مطابق د هغوی د قانون اساسي، د افغانستان د اساسي قانون په بنا باندې. همچنان کوم چې دوی بین المللي کنوانسیونونو ته متحد دي، لکه د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یا د کار د جهاني سازمان مشخص کنوانسیونونه، کوم چې د ماشومانو کار ممنوع اعلان کړی ده او دولتونه وعدار کوي چې دوی به حقي کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. د حقیقت صدې په دې خبرونه کې ز اکرام الله اکرام ستاسي هرکلی کوم. د ډیورن د فکرخي مسله وروسته له هغه د افغان دولت لخوا جدي ونیول شو چې په وروستیو کې پاکستان د دغه کرخي په اوږدو کې د ازغن سیم او د نویو تاسیساتو د جوړولو خبره راپورته کړه. پاکستانی چارواکو همدار زویل چې لکرخي سخه دوران کارو د تګ راتک د مخنیوي لپاره د کرخي په اوږدو کې د سلورو نورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي، خو افغان حکومت د پاکستان د دغه اقدام په اړه سخت غبرګون وښودو او وی ویل چې په ټول قوت سره به د پاکستان د دې اقداماتو مخه ونیسي. افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د افغان حکومت له مشورې پرته په دې کار لاس پورې کړي، دا چې دولت د دې ستونزې د حل لپاره کوم پلانونه لري او د پاکستان د اقدامات څومره جنجال پارونکي دي، او د افغان چارواکو په وینا د یو قوم بیلول څومره ستونزې را پیدا کولی شي. په روانه خبرونه کې به واوري. په دې خبرونه کې د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال لزان سره لرو. ډیره مننه لیوال صاحب چې وخت مو راکړ او مرکې ته حاضر شوي. د وروستۍ راپورونو له مخې پاکستان د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې په تاسیساتو پایل کړي چې ازغن سیم لګولې د پام وړ دي. د افغان دولت خبرګون په دې اړه څه
لپاره د مرغه له مودي راهیسې مونږ د ډیورن کرخې پر غاړه او د تاریخي افغانستان له وجود څخه د بیل کړل شویو خاورو په برخه کې د څلور ډول تخته شاهدان. اول د یو شمیر سیمو کې د ډیورن د کرخې نقص دی، تخطی ده چې پوځي جوړښتونه وړاندې راغلي دي او د افغانستان حکومت د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې برخه کې جدي غبرګون ښودلی، اقدام یې کړی او اقدام کوي په دې برخه کې. هلته موږ امنیتي حضور لرو او هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې برخه کې یوه سانتي هم تخطی او نقص وکړي. دوامه برخه د خپل سر او یو طرفه اقدامات دي د یو شمیر تاسیساتو په برخه کې. دغه ډول تاسیسات که د جګړو او د جنګ په شرایطو کې جوړ هم شي پاتې کیدونکي نه دي. تاسو ولیدل چې مثلا په انګور اډه کې تاسیسات جوړ شوي او خلک وران کړل، د سیمې خلک، افغانستان حکومت، افغانستان ملت قطعا دې ته اجازه نه ورکوي چې هیڅ ډول تاسیسات جوړ شي. که اوس د جګړې په شرایطو کې د توپ او ټانک د ډزو لاندې دوی په پټه په غلا د شپې په تیاره کې اقدام کوي د کوم څه د جوړېدو دپاره، همدا چې له دې ځای نه د دوی د پوځیانو حضور کمیږي او بسلا دوره زرانه راځي خلق دا تاسو نه پری دی زموږ باور لرو او د افغانستان حکومت هم اجازه نه ورکي په دې ورسره کې په دې برخه کې جدن تصمیم نیول شوی دی او د افغانستان پوځي او امنیتی ځواکونو ته هدایت ورکړل شوی دی که په دې برخه کې خبرو اترو او ډیپلوماسي نتیجه ورنه کړه دوی به د افغانستان د ملت په ملاتړ بالمثل عمل کوي او چاته به اجازه ورکړي چې تاسیسات جوړ کړي. دریمه برخه خطیانې د فاتا په برخه کې یو ارخیز تصمیمونه دي. قبایلي سیمې تاسو پوهیږي چې د پخوانیو توافقاتو پر اساس داسې سیمې دي چې په هغو کې هر ډول پوځي حضور او ډول سیاسي حضور د افغانستان د حکومت توافق تر مشروط دید هم د افغانستان حکومت پر یو علمی میکانیزم کار کوي چې په دې برخه کې موقف بیخي روښانه دی. څلورمه برخه تخطیانې هم د ډیورند پر کرښه باندې په سیمو باندې د ډزو او د ثقیله او د درندو وسلو دوام دی. له بده مرغه چې په دې برخه کې یو شمېر خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، خلکو صدمه لیدلې ده، موږ شهیدان درلودلي دي، زخمیان هم درلودلي دي. په دې برخه کې هیڅ څه د زغم وړ نه دي. البته ډیپلوماسي لومړیتوب لري، تفاهم لومړیتوب لري، او تر هر څه ډېر مهم د کرښې دواړه غاړه خلکو د ژوند ساتنه زموږ لپاره اهمیت لري، ځکه چې موږ په هغومره بې تفاوتي چې د دغو خلکو په اړه پاکستاني ځواکونه چلند کوي موږ هغومره په بې تفاوتي چلند نشو کولای، ځکه چې دا یو خلک دي که د کرښې هغاړه خلک پراته دي که دا غاړه خلک دي. د دوی ژوند زموږ لپاره مهم دی، د دوی د ژوند ته اهمیت ته په پام موږ د هر ډول نظامي بالمثل عمل تصمیم لرو، او که تفاهم نتیجه ور نکړه، ډیپلوماتیک اصول نتیجه ور نکړه، د افغانستان د ولس په ملاتړ هدایت شوی دی د افغانستان امنیتي ځواکونو ته چې اقدام وکړي او هیچ چاته اجازه ور نکړي چې د افغانستان په خاوره د افغانستان په خلکو باندې د وسلو او د درنو وسلو او نورو پوځي اقداماتو په نتیجه کې دوی ته زیان ورسوي.
تاسو د سفارتي هلو ځلو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې دغه ډول هلو ځلو خبرې له تیرو څو کلونو را په دې خوا کیږي خو پایلې نه ورکوي، تر کومه به دغه ډول حالات همداسې جریان لري؟
په ځینو برخو کې د مسایلو نتیجه ورکړې ده. مثلا د لندن په درې اړخیزه ناسته کې تاسو ولیدل چې تاوتریخوالی او تشدد ترې وبریده کم شو، او په ځینو برخو کې چې نتیجه نه ده ورکړې تاسو دا هم لیدلی دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو اقدام کړی دی. په ډېرو برخو کې دا اقدام شوی دی او دا اقدام کیږي د ضرورت په صورت کې. په تور هم کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو میړانه تاسو ولید، او په نورو سیمو کې داسې اقدام شوی دی. داسې نه ده چې د افغانستان حکومت قرار ناست دی. البته د افغانستان حکومت بیا هم تکراروم چې د دې سیمې خلکو ژوند ته تر نورو ډېر اهمیت ورکوي، او هر ګام په پوره احتیاط او په بشپړ دقت سره پورته کړه.
تاسو یادونه وکړه چې د کرښې په اوږدو کې پاکستان دولت څلورو دولت ته خطیګانې کړې دي، خو افغان دولت په لوړه کچه خاموشي اختیار کړې، دلیل یې څه دی؟
د افغانستان حکومت اقدام کوي او خاموش هم نه دی. د افغانستان حکومت په صراحت سره ویلي دي، زه د افغانستان حکومت دی کار کون پایس ته وایم چې د افغانستان حکومت یوې ته خطې ته هم اجازه نه ورکوي. په دې برخه کې جدي دی، امنیتي ځواکونو ته هدایت شوی دی چې هیڅ ډول تخطی ته اجازه ورنه کړي. د خلکو په انسجام د لپاره اقدامات شوی دي، موږ خلکو سره، د قومي مشرانو سره، د سیمې له ولسونو سره له نږدې څخه په تماس کې یو. په ډیپلوماسۍ په عرصه کې تر ټولو نه ډیر تمرکز په همدې برخه شوی دی. په ملګرو ملتونو کې شکایت، په لندن کې درې اړخیزې ناستې، هر ورځ ډیپلوماتیک تماسونه. زه فکر کوم د دومره ډیرو اقداماتو باوجود څنګه ویلای شو چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې چوپ دی؟
فکر نه کوي چې پاکستان له افغان دولت سره د هر ډول وادو او خبرو اترو پایلو ته ژمن نه پاتې کیږي؟
له بده مرغه پاکستان حکومت هیڅ ارزښت ته ژمن نه دی. پاکستان حکومت همدا اوس دغه نړیواله انزوا هم د همدې نتیجه ده چې هیڅ ډول ثبات او هیڅ ډول سولې ته ژمن نه ده. داسې یو حکومت چې خپل خلک هم د خپلو سیاسي اهدافو دپاره وژني، هغه به د نورو ولسونو دپاره څنګه ژمن پاتې شي؟ نو زه داسې فکر کوم چې موږ له یو ډیر مغلق نظام سره مخامخ یو، له بده مرغه په نړۍ کې. او زه په دې هم ټینګار کوم چې افغانستان هیڅ ډول
کورنۍ جګړه نه لري، بلکې په صراحت سره وایم چې دا د پاکستان لخوا یو نه اعلان شوې جګړه ده چې د افغانستان پر وړاندې پر مخ بول کیږي. موږ هم دا اوس په یو سیمه ییزه جګړه کې ښکېل یو. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دوی هر ډول سیاسي اخلاق په شدت سره تر پښو لاندې کړي دي، او اوس نو په دغسې شرایطو کې د افغانستان د ملت د ویښتیا، د افغانستان د ملت یووالی، د افغانستان د ملت ګډ غبرګون کولای شي چې د دغسې یوې خطرناکې او پیچلې جګړې په مخ کې په اصطلاح هغه د افغانستان ساتنې سات رامنځته.
یو بله ډېره زیاته مهمه خبره، لیوال صاحب، د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي او د یو سیاسي ګوند مسؤول لطیف پدرام وروستۍ څرګندونې چې د دې تپل شوې کرښې په اړه یې وکړې او ویې ویل چې دا ورته یو منل شوی سرحد دی، ستاسې په نظر د لطیف پدرام وروستۍ څرګندونې څه ښایي؟
تاریخي افغانستان د بیرته یووالي مسأله دومره لویه او دومره تاریخي ده چې په دې برخه کې د افرادو د ډلګیو خبرې او اظهارات اصلا کوم ارزښت نشي درلودی، هیڅ ډول ارزښت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان یو تحت الحمایه امیر یو وخت کې دې سره توافق کړی و، مګر ولس نه ده منلی. شاید د افغانستان په واکمنو کې ځینې نور واکمن هم وي چې په دې برخه کې توافق درلودلی وي چې دا خدای مکړه دا خاوره د افغانستان له وجود څخه بېل کړي، مګر تاسو ګورئ چې هغه نه ده منل شوی. کله چې یو واکمن، کله چې د یو حکومت مشر پرېکړه په دې برخه کې خلکو ته ارزښت نه لري، نو د یو عادي طبعه د دې هیواد چې له بده مرغه کېدای شي یا د بهرانیانو سره د ځانګړو اړیکو یا هم د ځان د تبارز په خاطر او یا هم د یوازې د ماجرا د هستونې په خاطر دا کار کړی وي، دا نو هیڅ اهمیت نشي درلودی. زه شخصا قطعا له دې مسایلو نه نگران نه یم، اندېښنه نه لرم، دا کومه معنا نه لري. حتی زه داسې فکر کوم چې دا ګټه په دې دلیل درلودلی شي چې خلک لا راویښوي، خلک لا حساس کوي او پر یو ملي محور د خلکو د راغونډېدو لامل ګرځي. هغه غبرګون چې په همدې دوه درې ورځو کې د دې قضیې په برخه کې وښودل شو، تاسو ولیدل دغه غبرګون د امیدوارۍ نښه ده چې ولس ویښ دی، ولس یو خوله دی. له نیکه مرغه له ټولو قومونو، له ټولو سیمو د افغانستان، له هرې سیمې او هر قوم او هر ژبې څخه ډېر توند غبرګون وښودل شو. دا ښیي چې دا داعیه نه کومه قومي داعیه ده، نه کومه سیمه ییزه داعیه ده، بلکې دا یوه ملي داعیه ده او ټول افغانان دې ته په کلکه ژمن دي. او که په راتلونکي کې هم څوک وغواړي چې دغسې غیر مسؤولانه او ضد ملي اظهارات وکړي، که دغه غبرګونونه یې په یاد وي، زه فکر کوم جرات به ونه کړي.
لپولی هغه چې کوم پراته قومونه افغانان دي، دغوی د ستونزو د حل لپاره افغان دولت څه کړي دي او څه په پام کې لري؟
د افغانستان حکومت جدن د مغه تاریخي رسالت په دوام چې د خلکو په مقابل کې لري، د خلکو سره خپل دودیز فرهنګي او ملي روابط ساتلي دي. دا زموږ خلک دي، دا زموږ د هویت یوه برخه ده، دا زموږ د وجود یوه برخه ده. موږ دې نشي پردې کولی. په دغو سختیو کې چې د پاکستان د حکومت او استخباراتي کړنو له امله دوی ووژل شول، بې ځایه شول، مشران قتل شول، فرار کړلای شول، موږ د زرګونو کورنیو قربانۍ وو. همدا اوس په پکتیکا کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې او د افغانستان په نورو سیمو کې تاسو پوهیږئ بزرگونو قبایلی کورنۍ دلته میشتې دي. ټول هغه امکانات چې افغانستان په خپل غربت او فقر کې او په ډیرو مشکلاتو کې لري هغه مو سره نیم کړي دي. په خوست کې زه خپله لاړم، دوی د خلکو په کورونو کې اوسیږي، خلکو خپله ډوډۍ ورسره نیمه کړې. مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هیڅکله دوی پردي نه ګڼي. دوی د افغانستان د خلکو په کورونو کې په ډیرو محقرو بیچاره ژوند کې ورسره نیمه شریک دي. دا په دې معنا چې دا ولس نه سره بیلیږي. ټول امکانات چې د افغانستان حکومت درلودلي دي، ټول امکانات چې د افغانستان خلکو درلودلي دي، دغو خلکو په حمایت، د دوی په ساتنه او د دوی په ملاتړ کې ترسره شوي دي. او زه فکر کوم چې په نړۍ کې به بل هیڅ ولس چې سره بیل کړای شوی هم وي، یو سل څلیرش کاله د دوی ترمنځ یوه جبري کرښه راایستل شوې هم وي، دغومره صمیمي او دغومره د یو چت لاندې ژوند به بل چا نه وي.
ډېره زیاته مننه لیوال صاحب. د روسي پوښتنې په توګه که دا راته ووایي چې د پاکستان دولت سره د دې ټولو ستونزو د حل لپاره موږ ته څه کول پکار دي؟
افغانستان حکومت د خپلو پوځي او امنیتي امکاناتو د پیاوړتیا لپاره هڅه کوي، نړیواله ټولنې سره په تماس کې دی. تر هر څه مهمه دا دی چې موږ یو پیاوړی دفاعي او امنیتي او ملي ځواک ولرو. د ولس لپاره پر ملي محور راټولېدل یووالی څومره چې سره نږدې کېدای شو دا زموږ په ګټه ده. د خپل ملي حاکمیت ملاتړ څومره چې موږ کولای شو حکومت باید خلکو ته ورلاند شي او خلک باید حکومت ته ورلاند شي. یو مقتدر نظام رامنځته کول چې پر ملي بنسټونو ولاړ وي. تر ټولو مهم موږ باید د ملي اقتصاد بنسټونه پیاوړي کړو. ټول دغه رقم دایې د اقتصاد پیاوړي سیاست د ولسي نظام او د ولس د ویښتیا او یووالي له برکته ترلاسه کېدای شي او موږ باید په همدې برخو کې هڅه وکړو.
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تاسو د خغلی لیوال خبرې واوریدې چې پاکستان د ډیورن کرخې په اوږدو کې په سلورو برخو کې کومې سرغړونې ترسره کړي، د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او افغان دولت به یې مخنیوی وکړي. خغلی لیوال همدارنګ وویل چې د ډیورن په کرخه د پاکستان دغه ډول اقدامات د خلکو د تګ راتګ مخنیوی نشي کولای او د کرخې دواړو غاړو ته پراته ولسونه به خپل د هر ډول تاسیساتو د جوړولو مخنیوی وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه. تر بلې خبرونې مو الله مل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.